اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د ورځې دوه بجې شوې دي. په دې بل خبرونه کې بیا هم زه هارون بچا تر سره یم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام تاندې هیلې به تاسو ته واورو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې جماعت اسلامي ګوند سوداګرو په بیلابیلو خارونو کې د مساهرو په کولو سره په حکومت د ګرانې کنټرولولو غږ کړی دی. په شمالي وزیرستان کې اوتن په هدفي برید کې وژل شوی او نن په ایشیا کرکټ کپ کې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې لوبیږي. د خبرونو تفصیل. جماعت اسلامی د سپتمبر په دویمه د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د ګرانې پرسید مظاهره وکړې. په پېښور، کوټا، کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او نورو خارونو کې راوتلو مظاهره چانو په حکومت غږ کړی چې اقتصاد دې بهتر او د روزنی استعمال شاندې ارزانه کړي. په مردان کې په احتجاج کې شامل د جماعت اسلامی یو مشر مشتاق احمد خان ویل چې د بجلی او ګیس بلونو د غریبو خلکو ملا ماته کړې ده.
د چینه سرکاری قیمت ته فی کلو لسکم 100 روپے په مارکیټ کې د پلسکم 200 روپے دا هغه استحصال دی. پاکس کې را پسې بلونه راولېږل دا سي بلونه چې هغه د مرګ پروانی دي او بیا را پسې په 1 ستمبر پیټرول او ډیزل کې اضافه وکړه.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ درې ورځې مخکې په یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې د بجلی، ګیس، پېټرول او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی. البته هغه زیاته کړې وه چې سیاسي ګوندونه باید د خلکو پر مسئلو سیاست ونه کړي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په یو هدفي برید کې اوتن وژلې او بل یې زخمي کړی دی. د میر علي تاڼي پولیسو بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو د سپتمبر په دویمه په میر علي بازار کې په یو ګاډي ډسې وکړې. د پولیسو په خبره په برید کې د سناولا په نوم یو تن سپرسي وژل شو، د ابرار په نوم بل تن زخمي شوی. ځایي خلکو ویلي چې دغه کسان د سپین وام اوسیدونکي وو خو تر اوسه معلومه نه ده چې ولې په نښه شوي. پولیس وایي پلټنې کوي، تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. په پاکستان کې د امریکا سفارتخانې امریکایانو ته گلګت بلتستان ته د ورتلو لړ کې خبرداري ورکړې ده. سفارتخانې د سپتمبر په دویمه په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په سکردو او د امریکې وروستۍ احتجاجونو ته په کتو د الته په سفر کې احتیاط وکړي، ځکه چې په دې اړه سیمو کې د لانورو مظاهرو، سړکونو تړل کېدو، د موبایل او انټرنیټ بندېدو خطره ده. بیان زیاتوي چې د امریکا سفارتخانه له امریکایانو غواړي چې لویو غونډو ته د ورتګ ډډه وکړي. ځایي رسنۍ د اوساري او د خپل چارچاپېره د محتاط اوسي. که څه هم د امریکا سفارتخانه په بیان کې دا نه دی ویلي شوی چې په سکردو د امریکې د کومو احتجاجونو په نتیجه کې امریکایانو ته د محتاط اوسېدو ویل شوی، خو په دې سیمه کې لاغروستو مظاهرې وشوې چې د اهل تشیع او سنیانو دوه مذهبي مشرانو د یو بل پر ضد داسې بیانونه ورکړي چې د جګړو د پیل اندېښنې زیاتې کړې وي. پولیسو د تشدد پارونې په تور په ځینو کسانو مقدمې هم درج کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي بیا نن په ایکس لیکلي چې په گلګت بلتستان کې حالات پر امن دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت د سپتمبر په دویمه درې خبریالان له بنده خوشي کړي دي. دغه مرکز پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی لیکلي چې په پکتیا کې د آریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب، په کونړ کې آزاد خبریال پرویز سرګند او په روزګان کې د ملي ټلویزیون خبریال همدرد د طالبانو له زندانه خوشي شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو د طالبانو په بند کې موجودو دوه نورو خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه هم تکرار کړې ده. طالبانو په دې اړه تر اوسه لا څه نه دي ویلي. د عراق په کرکوک ښار کې د سپتمبر په دویمه د احتجاجونو پر مهال لږ تر لږه درې کردان وژل شوي او 14 تنه زخمیان شوي دي. کرکوک د عراق ګڼ توکمیزه ښار دی. په دې ښار کې چارواکو د سور وسو د تاوتریخوالي له وجې کرفیو لګولې ده. په سیمه کې د صحت محکمې مشر زیاد خلف فرانس پریس اژانس ته ویلي چې په ډزو کې دوه کسان په سینه او یو په سر لګېدلي دي. په کرکوک کې لاغروستو کرفیو ولګول شوه چې یوې غاړې ته کردانو او بلې خوا ته ترکمنو او عربانو احتجاج کوو، خو د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ باوجود د احتجاج په تشدد واوخته. په کرکوک کې د نیستې یوې اونۍ راهیسې تاوتریخوالی روان دي. د کرکوک په سر د پخا رئیسي په بغداد کې د وفاقي حکومت او په شمال کې د خودمختاره کردستان د چارواکو ترمنځ لانجه ده. او اخیری خبر دا چې د 50 وره کرکټ په ایشیا کپ کې نن افغانستان او بنگلادیش په لاهور کې سیالي لري. دا لوبه د پیښور په وخت 2:30 بجې پیلېږي. پرون د دې سیالیو په لړۍ کې د پاکستان او هند سیالي د باران له وجې بې نتیجې پای ته ورسېده. د خبرونو پای.
خبرونه مولانی سیج ملو اوریدل سپرا شروع دن کو رپورټونو ته. جماعت اسلامی پرون پټرول ملک د بجلی او پټرول د ګرانېدو پر ضد احتجاجي پرلت وه. تر دې مخکې سوداګرو په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړي دي. احتجاجیان وایي حکومت د ګرانې ختمولو او د خلکو ورځنی ژوند بهترولو لپاره اقتصادي اسانتیاوې برابرې کړي. د جماعت اسلامي مظاهره چانو خبرداري ورکړي چې که د ورځني استعمال شیانو قیمتونه کم نشول نو د حکومت پر ضد به احتجاجونه پراخه کړي. تر دې یوه ورځ مخکې نگران وزیر اعظم انارالحق کاکړ په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې ادعا کړې وه چې سیاسي ګوندونه د خلکو اقتصادي ستونزې د خپلو ګټو لپاره کاروي. البته هغه وعده کړې وه چې حکومت به د بجلی، ګاز او تیلو بیو باثباته ساتلو هڅه وکړي. د عظمت علی شاه په رپورټ کې تفصیل اورو.
دا په مردان کې د جماعت اسلامي لخوا احتجاجي پرلت دی. یاد ګوند د ستمبر په 2 په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد د پرلت وهلو اعلان کړو. د اگست په 14 حکومت د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مد کې د بجلی قیمتونو کې اضافه کړې وه چې ورسره د بجلی په بلونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان پر لتوالو ته وویل چې د روانې میاشتې د بجلی په بلونو کې به یونټ په لس کم 100 روپے شي.
پیٹرول او ڈیزل 300 کراس کرے دے دے چھنے سرکاری قیمت دے فی کلو لسکم 100 روپے پا مارکیٹ تیدہ پا لسکم 200 روپے دا اغا استحصال دے پاگست کی را پسی بلونا رو لے گر دا سی بلونا جاگا دا مرک پروانی بھی او بیڑا پسی پا یکم ستمبر پیٹرول او ڈیزل کی انزافوں کا.
د ستمبر په 2 د ملک کاروباریانو په ټول ملک کې د بجلی د زیاتو بیلونو، د تیلو د قیمتونو لوړېدو او ګرانې پر ضد شټر ډاون هړتال کړي. په خبر کې هم دکاندارانو خپل دکانونه احتجاجاً تړل دي. کاروباریان وایي چې د بجلی او د تیلو لوړ نرخونه کاروبار اغیزمن کړي دي. په خبر صدر کې یو دکاندار نواز خان مشال ریډیو ته ویل چې تر سوې حکومت غوښتنې نوي منلې نو دکان به نه پرانیزي.
بیلونه شو، ګرانی شو، حالات ډېر زیات خراب دي. نو خلق ډېر زخت تنگ شوی دی ځکه چې اوس کدا مارکیټ تاسو ګورئ نو دا تقریبا د ورځې په حساب سره په کروڑو ورو باندې سیل کوي. او دوی چې دا مارکیټ بند کړی د دې د وجې بند کړی دی چې مطلب دوی سره زیاتې روان دی، ظلم روان دی. اوس که بلونه تاسو ګورئ دومره بلونه راغلي دي. زه یو ورکوټ دکاندار یم، نارمل دکان مې دی. که تاسو زما دکان ولیدو زما تقریبا 40,000-38,000 روپۍ بل راځي نو زه به دا بلونه خرچې به برداشت کوم که دا بلونه برداشت کوم.
دا پاکستان نگران حکومت د اگست په 14 د بجلی په قیمتونو کې د یونټ په سر 50 روپے او 30 پیسې او د ستمبر په ډومبه د تیلو په بایو کې د لیټر په سر 45 روپے زیاتوالی راوستو. چرسته په ټول ملک کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهره شروع شوې. په کراچۍ کې هم دکاندارانو د ګرانې پر ضد احتجاجاً خپل دکانونه تړلي او کاروباري هلې ځلې بندې دي چې ورسره په دکانونو کې کارکوونکي هم د ستونزو سره مخ دي. اکرام الله په کراچۍ کې په یو دکان کې کار کوي. مشال ریډیو ته وویل چې د هړتال له وجې مزدوري نشته.
مهنګایي دومره زیاته شوې ده چې بس وس هم پسې شي، وس نه رسي. د بجلی بلونه شو، دلته مو په کوارټر کې پاتې کیږو. د هغې بلونه ډېر زیات راغلي دي، موږ پریشان شوي وو د مهنګایي د وجې. او دا دویمه درېیمه ورځ د مارکیټ ټول بند دی، نو دې د وجې د مزدوران ټول پریشان دي.
د پیسو نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره له مذاکراتو وروسته د پاکستان د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر ویلي دي ولس ته د بجلی په بلونو کې رعایت نشي ورکولی او حکومت په ګرانه باندې خپل اخراجات پوره کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
لیویونه راځي د پاکستان په بیلا بیلو خارونو کې خلکو د ګرانۍ ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د خوراکي موادو لوړ نرخونه، بیروزګاری، غریبي او د سوداګرۍ کمواله هغه چیلنجونه دي چې نگران حکومت ورسره مخامخ دی. که څه هم نگران وزیر اعظم او نور چارواکو په بیلا بیلو ویناو کې د ستونزو د حل وعده کړې دي، خو څېړونکي وایي د پاکستان خراب اقتصاد سمول د لنډ وخت لپاره راغلي نگران حکومت د وس کار نه دی. لپی خبره د شبیر احمد جان رپورټ.
دا پاکستان دا شماریتو اداره یا پاکستان بیور اف سټیټسټک ترمخه تیر د اگست میاشت کې د ګرانې شرح په هیواد کې 20% نه سیوا ریکارډ شوی و. د پاکستان نگران حکومت د اگست په 1.5 د پټرولي مصنوعاتو نرخونو کې تر 43 روپو زیاتوالی اعلان کړی. د ولس لخوا شوخوا تیر یوې هفتې راسي د پاکستان په بیلابیل لوی وړو خارونو کې د دغه ګرانې خلاف احتجاجي مظاهرې دوام لري. دا چې د پاکستان نگران حکومت کولی شي چې د ولس په غوښتنه د پټرولو، ډیزلو، بجلی او گیس په شمول نور توکو نرخونو راټیټ کړي. د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د معاشیاتو اسسټنټ پروفیسر ډاکټر مراج الحق مشال لیړو ته وایي
نجی بالکل نشي کېدی، نه د تیلو نفخ کمې دی شي، بلکې تاسو به خیال وکړي عالمی مارکیټ کې د تیلو قیمت سیوا شوی دی. دایمت د ګورنمنت سره داسې هیڅ پیسې نه جوړیږي چې هغه د بجلی او د گیس قیمتونه کم کړي یا هغه د تیلو قیمتونه کم کړي یا عوامو ته داسې سبسډي ورکړي. زما نه دی خیال چې د حکومت سره داسې فائنانشل سپیس جوړی اكو پرس کا اقتصادی حالت دا سٹیبلٹی طرف تلاڑ سی ایجاد دننا ملک نہ بلکہ باہر نڑئی خاص کر تیلو کے متن پر انٹرنیشنل مارکیٹ کے کدا ٹول پیو خو دا کی روان سی ان بے روان وقت میں ویل شو کہ دا عوام او پجن کے گران والی کمی ریشی.
پاکستان کے دا وقت یو لیٹر پیٹرول نرخ خوشا 315 روپے او یو لیٹر ڈیزل نرخ 301 روپے نہ بڑا دے. دا ڈول لجات ٹیکسینو سرے سرے دبجلے د یو یونټ نرخ هم زیات شوی دی او 33 روپونه د یو یونټ نرخ اوړېدلی دی چې تر دې د مهواد کې د ټولو زیات نرخونه دي. دا پاکستان کې اولس د ګرانې لوجه ډېر تنگ شوی او روزانه د هیواد په بیلابیل برخو کې احتجاجونه هم کوي. نو حکومت څه داسې کول شي چې ورسره اقتصادي حالاتو کې غورواله هم راشي او اولس ته اسانتیاوي هم ترلاسه شي. نو په اسلام آباد پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډو ته وایي
حکومت چې ګمنه پخپل خرچه کې لکم کمون راولي، کم چې ایلیټ کلچر ده، کم چې فری یونټس دي، سود په مت کې چې کم ده نو ډېر های پالیسی ریټ ده. مطلب دا چې لکه هغه خرچي چې ضروري نه دي چې هغه کمی. مسله دا چې یو طرف ته عوام په تکلیف کې هو، کم چې هغه مراد یا ته طبقه ده هغه د رديس قسم مثلا پابډا سمره ملازمین چې کم ده فری دینه علاوه ججان دي، هغه سمره فری یونټ به استعمال، سمره فری پټرول، دا سې جون چې کنه لکه دا کلک بولی نه او عوام ته خو یو غلط سې کنه. او درېم مهمه دا چې لګا سیاسي استحکام راشي دا غو بډی راځي چې د الیکشن اعلان وي.
نو موړی جاتوی چې پاکستان کې ډېر خلک داسې هم دي چې پغلا بغیر بلونو ورکولو بجلی هم کاروي او غړ شمیر کې خلک ټیکسونه هم نه ورکوي. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ خپل یو بیان کې په دې ورسته کې ویلي چې د ایم ایف سره د لوزونو ورسته نشي کولی چې ټیکسونه کم کړي او یا د تیل او بجلی نرخونه. دوی جاتوی چې دا هیواد اقتصادي ستونزو غټه وجه قاچاق یا سمګلینګ، ټیکس نه ورکول او د ډالر نرخ د روپیا مقابله کې برتل دي او په دې اړه دوی سخت کاروي کولو امر هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشال ریډیو د اردوونکو په گلګت بلتستان کې لسونه او رئیس د امنیتي حالاتو د خرابېدو په اړه اندېښنو زیاتېدو وروسته حکومت ځینو ځایونو کې په جلسو بندیز لګول دی. په ځینو برخو کې بیا کرفیو هم لګول شوی او خلکو ته ویل شوی چې لماخام وروسته له کورونو بهر ونه وځي. حکومت د پولیسو تر څنګ سرحدي او رینجر ځواکونه هم ورغوښتي دي. دا هر څه تر هغه وروسته شوي چې شیعه او سنی دینی مشرانو د یو بل پر خلاف پرتشدده بیانونه ورکړل. دې مسلې ځایي خلک اندېښمن کړي چې حسینه بیا په هغه سیمه کې خپل منځي نښتې وشي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د اگست په 15مه نیټه د پاکستان گلګت بلتستان صوبه کې هغه وخت د دوه مذهبي فرقو ترمنځ تاوتریخوالی او احتجاجي مظاهرې شروع شوې، کله چې د سکردو د یو شیعه جماعت مشر متنازع بیان په ټولنیزو رسنو خپور شو. د گلګت ځای خبریال ندیم خان د ستمبر په 2مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د سنی مسلمانانو په مدیت کې د شیعه مذهبي مشر په ضد مقدمه درج شوې، خو دغې سره د احتجاجي جلسو سلسله د گلګت بلتستان نورو سیمو ته هم خپره شوې.
امنیت صورتحال د ډېر حد پورې په گلګت بلتستان کې متاثره شوی او جلسې جلوسونه درنې او داسې دغه شروع شوی. نو په دې حواله باندې یو ورځ مخکې د حکومت چې کوم اداری دی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ داغ نے پریس ریلیز جاری شو چی پا گلگت بلتستان کی پاک فوج رینجر ایف سی او گلگت بلتستان سکوڈ به تعینات کی گی داغے چی کم دا بیا نن دوباره پریس ریلیز جاری شو پاگی کی دا وینا کڑی دا چی دا پاک فوج نہ بلکہ رینجر گلگت بلتستان سکاؤٹس او ایف سی ایل کار چی کم دی اغوی با دا امنیت دا کنٹرول دا پارا چی کم دے اغو به تعینات کری گی او دا دے سر سر پا گلگت بلتستان کی پا چی کم لسوان ازدادی پا دی کی دفعہ 144 بیگا د شپې نه نافذ کړی شوی دی. هر قسمه جلسې جلوسونه او د دې سره اجتماعات او درنې هوا فایرنګ د اصلي په نمایش باندې مکمل بندیز لګولې شوی دی.
د گلګت اوسیدونکی محمد عارف چې د کالج د کونکو دی وایي چې کله هم دغه سیمه کې جلسې او جلوسونه او مذهبي تاوتریخوالی وي ټولې تعلیمي ادارې بندې وي، انټرنیټ هم متاثر وي.
گلګت میں دنگے فساد ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سکولز بند پڑ جاتے ہیں.
په گلګت کې چې مظاهره او فساد خپور شي اول تعلیمي ادارې بندې کړې شي چې ورسره د زده کوونکو زده کړې ډېرې متاثر شي. په گلګت کې داسې ډېرې پیښې وړاندې هم شوي چې پکې پوره میاشت تعلیمي ادارې بندې پاتې دي چې ورسره دوی زده کړې نشي کولای، انټرنیټ هم بند شي، نو حکومت لخوا په جلسو بندیز دی. خو بیا هم د اتوار په ورځ په سکردو کې یو مذهبي جماعت احتجاجي مظاهره اعلان کړې. په دا اړه د ستمبر په 2مه نیټه د گلګت بلتستان اطلاعاتو محکمې لخوا جاری کړې شي خبر پاڼه کې ویل شوي چې حکومت ولس ته امن ورکولو، د هغوی د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي، سیمه کې اضافي سکیورټي ځواکونه لګولای شوي او چاته به هم امن خرابولو اجازه ورنه کړې شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ریڈیو پر انسٹاگرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصری پی وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه له ملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده. د باجوړو سیدونکو غواړي د افغانستان کونړ ته تللې د نواپاس لار د عام تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص شي. کاروباریان او قومي مشران ویلي حکومتي او امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا لار به خلاصوي. ځایي کاروباریان او سیاستوال هیله مند دي چې پر دې لار به د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ځینې اسانتیاوې برابرې او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د اوسیدونکو پښتنو ژوند ورسره ښه شي. ځایي خلک وایي پر نواپاس دی د تورخم او چمن غوندې تجارت پیل شي چې ځایي اقتصاد پر پښو ودرېږي. شانواس ترکزی تفصیل راکوي.
د باجوړ او کونړ ترمنځ شاوخوا درې لارې چې لیټۍ پاس، غاغې پاس او نواپاس نومېږي د تیرو 200 کلونو راهیسې بندې دي. خو په د لنډیو کې د نواپاس د خلاصون لپاره د باجوړ د ولس په غوښتنه د دغه سیمې نه پارلماني غړو او د باجوړ جرګې کوششونه تند کړي. د باجوړ د هغه جرګې چې سږ کال په اپریل کې د پاکستان د سیاسي او عسکري ادارو په خوښه کونړ ته ورغلې وه، هغه ته د هغه سیمې د مشرانو سره لیدلي وو. مشر حاجي لالي شاه مشاد ریډیو ته د ستمبر په 2مه وویل دوی لا هم کوشش کوي دغه لار د تجارت او عمومي تګ راتګ د پر آزاده کی.
زه د آی جی سی سره مطلب دی کوم چې زموږ په بالاحصار کې جرنیل داغي سر پرون زما په مشرۍ کې زما د باجوړ د چمبر اف کامرس انډستری جرنیل سب سه یو غنټه با سم صرف د ناو پاس په دغه ځین باندې وشو. ناغي ول چې دې طرف خو موږ مطلب دی چې خبره شته دی نه موږ تاسو درې زوریدلې دي. خو چون کې د کابل ذاتی حکومت چې کوم دی په دې کې د وسه پوري په انتظامی توګه په سرکاري توګه د هغه طرف نه مطلب دی زموږ سره کوم رابطه نه راکړي. نو هغه ته موږ کو تاسو زموږ یو ډیلیګیشن جوړ کړي د افغانستان کې د کابل د چمبر سره او د جلال آباد د چمبر سره موږ کینو. نو زموږ سره یو مطلب دی ډیره زیاته خبره مطلب اومنله او ویل چې په دې کې زخپلیو پیشرف نورم کوم.
نه واپس د باجوړ ضلع په حدونو کې راځي. وړاندې وختونو کې ورته د باجوړ د کومې سیمې نه لاره نه ووتلې، نو که څوک به کونړ ته تلل د باجوړ به مومندو ته داخل شو او د مومندو د محمدګډ په لار به واپس ته ورسېدل. اوس ورته باجوړ کې خپل هم یوه لاره جوړه شوې. دغه لاره په کوم تحصیل کې ده؟ ماشاد رډیو همدغه پوښتنه د ناوګۍ تحصیل د بلدیتی ناظم ډاکټر خلیل الرحمن نه کړې.
دا تقریبا 30 کیلومیټر روډ جوړیږي او د دې د لاندې د چارمنګ ډیر لوی آبادی راځي، هغې نه علاوه کمانګر نه وګی نو باجوړ ته د دې ډیره زیاته پیدا به کیږي. پر روان وخت کې دلته به مارکیټونه جوړیږي.
د باجوړ کاروباریان دا هم وایي نو واپس لار ته د قانون په مطابق خلاص شي، دا نه چې ورباندې ناقانونه چلند وشي او د واپس بندېدو جواز پیدا شي. د حاجی لالی شاپ خبره په دغه لار به د باجوړ تر څنګ د محمدو دیر پیښور او تر د چار صدې پورې خلک پر روزګارو. خو نن وختونه د باجوړ ګڼ شمېر کاروباریان هم کاروبار پرېښی او نورو ښارونو ته لاړ دي. هر کله که دغه لاره یو ور بیا زاده شي نو د عنایت قلعه د بازار صدر عمران ماهر په خبره په سوونو خلک به ورسره یو ور بیا پر روزګار شي.
دا ترانسپورت چې کم ډرایورانو یا کم خلکو دا به مقامی خلکو، د ګاډو مالکان دا به مقامی خلکو، بل ترانسپورت د ګاډو والا په لار کې به پمپونو کې تیلر چل، دا پمپونو سابه دو ټلې به وي، هوټلو کې به روټۍ خوړلې، هغه هوټلې به ورسره آباد وي. که چاول له پاکستان نه افغانستان ته ځي نو چاول به باجوړ ته راځي، به باجوړ کې د باجوړ دکاندار اخلي یا طرف ته وړلې، آ باجوړ کسته به پایده کې یا طرف ته چې په کنړ کې کم دی هغه ته به پایده کې. نور سیزونه د افغانستان نه دلته راځي، مثال په تور باندې کویلا دا یا شوکان دی، د خلکو ته خپل روزګار به سټارټ کی.
د روان کال په درېم مې په سنټ کې د سفران کمیټې غړي سنټر هدایت الله خان مشال رډیو ته ویلو دغه دروازه به د نېشنل لاجستیک سل یا د ان ال سی لخوا یو بندوبستي ځای هم جوړیږي چې ور باندې به د ولس د عمومي تګ راتګ تر څنګ کاروبار هم کولی شي. خو د ستمبر په دویمې د مشال رډیو سره په رابطه کې یو ور بیا تکرار کړه د نو واپس د خلاصون لپاره به د کسټم د محکمې د پر پیسې خودل کیږي او دغه منصوبه باندې کار هم روان دی. خو د زیات کړه د سرحدي لارې د پرانستلو د پر په ضروري کارونو وخت خامخا لګي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه سی پی جی په افغانستان کې طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خبریالان دې نه ځوروي. د ادارې په خپل رپورت کې ویلي پر افغانستان د طالبانو په تیره دوه کلنه دوره کې په هغه هیواد کې پر رسنیو بندیزونه او د خبریالانو شکنجې زیاتې شوې دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه سندي ویلي خو پخوا یې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته د کار اجازه ورکوي، خو دوی پر رسنیو کې پر موسیقي خپرول بندیز لګولی او خزینه خبریالانو ته د کار یو لړ شرطونه ایښي دي چې د سی پی جی په وینا د بیان د ازادۍ تروړل دي. په دې اړه زموږ د خبریال د رپورت.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره د افغان خبریالانو رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی، د اطلاعاتو سانسور، خپل سری نیونې او د خزینو خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته په اشاره سره روان وضعیت بد یاد کړی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې د دوی د څېړنو له مخې طالبانو د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 46 خبریالان د دوی د دندې له امله نیولې دي. یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبریالانو له ډلې د مرتضی بهبود یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډیریو خبریالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې د دغو خبریالانو نیول کېدل د دوی د خبریالۍ کار پورې اړه نه لري او د ځینو نورو قضیو په تړاو نیول شوي دي، خو د دغو قضیو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیریو افغان خبریالانو کړه کېدل یوه جدي ستونزه یاده کړې ویلي دي چې درېمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبریالان ګاونډیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي تر څو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خو په افغانستان کې د خبريالانو مرکز بیا د غوندښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې ورسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز
دغه وضعیت د افغانستان د خبریالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو لخوا کېږي زموږ دغه اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبریال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو تر څنګ د اطلاعاتو سانسور یو جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبریالان دي رسنۍ دي دا سانسور شوی دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي، ځکه چې کچېته په آزادانه توګه کار وکړي کار کوي په آزاده توګه کار کوي خو هغه د دوی مرضی پورې به کار کوي، نو هغه څه که د دوی خوښه نه و نو بیا نشي کولی چې هغه ته پوښښ ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویاند ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې له دې یې تل ویلي چې خبریالانو رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بیپول خبریالانو نړیوال فدراسیون سکرتر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبریالانو نیونو ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپږ خبریالان له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشې کېدو غوښتنه کوي. طالبانو په تېر اګست میاشت کې شاوخوا دیارلس خبریالان نیولي وو چې ځینې یې خوشې او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د اسلامي همکارو سازمان وايي افغانستان ته د پلاوی د سفر مخه طالبان د تهڅول دي چې نجونې زده کړو ته او مرمنې کار ته پرېږدي. د سازمان پلاوی د پنځشنبه پر ورځ کابل ته تللی وو. پرون د طالبانو له یو شمېر چارواکو دینی عالمانو سره لیدلې دي. زموږ خبریال یې په اړه معلومات راکوي.
د اسلامي همکاریو سازمان په هغه راپور کې چې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی لیکلی دی چې افغانستان ته د دوی د هیئت سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د عمومي سکرتریت د اجرایوي کمیټې او د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا د پریکړو په تعقیب د اسلامي همکاریو د سازمان له مشر څخه اسلامي عالمانو او فقهاو وغوښتل چې افغانستان ته یو پلاوی واستوي. په دې راپور کې راغلی دي چې له طالبانو سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې ډېرې مهمې دي، لکه په اسلام کې تحمل او زغم، اعتدال، د نجونو تعلیم او د ښځو کار. د دغه سازمان پلاوی د پنځشنبه پر ورځ کابل ته ولاړ او پرون یې له یو شمېر افغان عالمانو، د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه لیکلی دي چې ښاغلی متقی د دې غونډې پر مهال د اسلامي همکاریو له سازمان او اسلامي هیوادو وغوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو، ولسونو او نړیوالو ورسوي. ضیا احمد تکل دا خبر هم د متقی په وینا لیکلې ده چې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوی یې هیله وکړه چې په افغانستان کې له رامنځته شویو فرصتونو سالمه ګټه واخلي او د متقابلو ګټو په پام کې نیولو سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ترڅنګ اقتصادي پروژې پلې کړي. په دې پلاوي کې د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال شیخ اعظم، د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی طارق علي بخیت او د سعودي عربستان، ترکیه او د متحده عربي اماراتو د عالمانو ترڅنګ د بحرین، اردن، ماليزیا، اندونیزیا، چاد، کینی او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو او د اسلامي فقه د نړیوال مرکز عالمان شامل دي. د طالبان حکومت وایي چې د غپلاوي په خپلو خبرو کې له فساد او نشه یي موادو سره د دوی مبارزه ستایلې ده، خو تر اوسه دوی د دې سازمان د اصلي غوښتنې په تړاو چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او ښځې کار ته پرېږدي څنګه دی ویلي. طالبانو د خپلې بیا واکمنۍ له پیله تر اوسه له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو ګرځولې دي. پر اوسه ښکال دسمبر میاشتې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په اکثرو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن کو مشال ریڈیو دنن وزید خبرون و مهم هغه جماعت اسلامی د سپتمبر پر دویمه د پاکستان په بیلا بیلو خارونو کې د ګرانه ضد مظاهره وکړي. په پیښور، کوټه، کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او نور خارونو کې مظاهره چانو پر حکومت غږ وکړل چې اقتصاد دی بهتره او د ورځني استعمال شیان دی ارزانه کړي. دغه احتجاجونو یو بیا په مردان کې هم وشو چې ورته د جماعت اسلامي یو مشر مشتاق احمد خان وینا وکړه. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوالحق کاکړ له درې ورځې مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د بجلی، ګیس، پټرول او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی. هغه البته زیاته کړې وه چې سیاسي ګوندونه باید د خلکو پر مسلو سیاست ونه کړي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په وطفي برید کې یو تن وژلی او یو بل یې زخمي کړی دی. د میرلی تھانې پولیسو بیګانه وخت مشال اډو ته وویل چې وسلوالو د سپتمبر پر دویمه په میرلی بازار کې پر یوه ګاډي ډزې وکړې. د پولیسو په خبره په برید کې د ثناء الله په نوم یو تن ځای په ځای وژل شو او د ابرار په نوم یو بل کس زخمي شو. ځایي خلکو ویلي چې دغه کسان د سپینوام اوسیدونکو، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ولې په نښه شوي. پولیس وایي پلټنې کوي، تر اوسه چا دغه برید ذمواري نه ده منلې. په پاکستان کې د امریکا سفارت امریکایانو ته، امریکایي وګړو ته ګلګت بلتستان ته د تلو په لړ کې خبرداري جاری کړی دی. د سفارت د پرون سپتمبر پر دویمه پر خپل ویب پاڼه په بیان کې ویلي چې په سکردو د امیر کې وروستیو احتجاجونو ته په کتو دی امریکایي وګړي هلته په سفر کې احتیاط وکړي. د ګلګت بلتستان د اطلاعاتو محکمې د سپتمبر پر دویمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ځینو ځایونو کې د خلکو په جلسو یا غونډېدو بندیز لګولی دی. چارواکو ویلي دا کار د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کړی دی. او د 50 اوریزه کرکټ په ایشیا کپ کې نن ټاکل شوی چې افغانستان او بنگلادیش په لاهور کې سیالی وکړي. دا لوبه د پېښور په وخت 2:30 بجې پیلېږي. پرون د دې سیالیو په لړۍ کې د پاکستان او هند مقابله یا مسابقه چې واغه د باران له وجې بې نتیجې پای ته ورسېده. اوس په درته اوریدونکو تاندې هیلې خبرونه وړاندې کو. هر کال د اگست 1 د جبري لادرکه کسانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ونه په تاندې هیلې خبرونه کې په سیمه کې د ځینو لادرکه کسانو د کورنیو له خزینه غړو سره خبرې شوې دي چې د مسلې د دوی پر ژوند څومره اغیز کړی دی. دا خبرونه فرخنده اسد جوړوي.
د پښتنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تاندې هلی د هری جمعې او اتوار په ورځ ل مشال ریډیو اوریدونکو دا تاندې هلی پروگرام دی. زه فرخنده اسد پکې ستاسو هر کلی کوم. په روانه خبرونه کې په پاکستان کې د لادرکه کسانو له کورنیو سره خبرې کوو. دا چې پر دوی ستیری کی دا د سوات ګلناز بیبی دا. نوموړی وایي په 2009 کال کې ورور لادرکه شوی دی او دوی په معلوماتو کولو ستړي شول. د ګلناز سره مې تفصیلي خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې پوښتلي دي چې د هغې ورور کله او د کوم ځای نه لادرکه شوی دی.
پس نو لسرو دی چکم دے نو آغا دا منگوری تانے کیو پولیسو سره، او بیا د پولیسو د ایس ایچ او د خولې دا بیان و چې موږ نه ارم والا غوښتلې دي، موږ ارم والا ته حواله کړو. خو هغې نه پس چې دینه بیا زما د روغ پته نه ده لګېدلې چې هغه ارمی سره دی، پولیس سره دی، کوم ځای دی او کوم ځای نه دی.
ګلنا، ستاسو د رور څه نوم او څو رونه خویان دي تاسو؟
زما د رور نوم فلکناز و، او مونږ د څلور خوریانې یو او د فلکناز سره څلور رونه.
ښه ښه، نو ستاسو کورنۍ لکه تاسو دې باره کې عدالت ته تللی یا پولیس ته تللی، څه کوششونه تاسو کړی؟
تا مونږ چې دی نو پولیسو ته هم ډېر زیات درخواستونه ادا کړي ول، کله چې زما ورور ټانه کې ونه لس ورځې، هغې نه پس چې بیا هغوی وي چې مونږ آرمی ته حواله کړو، نو مونږ آرمی والا ته هم ډېر زیات درخواستونه کړي دي. آرمی والا چې څومره ځایونه دي، چیک پوسټ دی، انټرنیټ سینټر دی، هغه ته مونږ درخواستونه لیږلي دي. باقی پېښور هائی کورټ کې تمام کیس دي، نه هغه سو کال تقریبا څلور پنځه کالونه سیوا زموږ هلته کیس چلېږي. پېښور هائی کورټ کې دا هغه نه پسې مونږ دا وویل چې مونږ د دې ساته پنځه پته ونه لګې دا، نو هغه کیس دي نه هغه کلوز کړی شو، بند کړی شو هغه کیس. اوس هم مونږ په کمیشن کې، اسلام آباد کمیشن کې کیس چلېږي، او هغوی مونږ ته تاریخ په تاریخ دا خبره کوي چې مونږ کوشش کوو، مونږ کوشش کوو، خو د تر دې ټایمه پورې د هغې څه پته ونه لګي دا هغه شان زما ورور چې نه هغه لا دره کړی.
او ستاسو ورور فلکناز اوس په عمر خدای دی کې چې حیات وي، اوس په عمر تقریبا دوه دېرش یا درې دېرش کاله وي که نه، نو د څه جوړېدل ژوند کې څه کول غوښتل، او هغه وخت کې چې دا ناامني وه د دوی څه فکر او د حالاتو باره کې؟
زما ورور په خپل سټډي چې کوم وخت په سکول چې و نه هغه جاري ساتل غوښتل، او دا هغه د خواهش، بلکې زموږ د والدینو هم دا خواهش چې د دې چې دی نو ډاکټر جوړ شي، او دا شوق هم دا ډېر زیات و چې د ډاکټر جوړ شم. د سکول نه علاوه چې هغه د نوم زیات دي، ډاکټران سره ناست پاس خبرې اترې، نو سیستم لګول شو ګولې مولې، دا ډېر سربل اغېز زده کړی هم، تقریبا نیمه ډاکټري هغه دسې زده کړې وه، دي یو سربل سره په تعلق په ناسته پاسته باندې.
ها ها، استاد سم کور کې مور پلار دوی سوي دوی؟
بالکل، زما والد صاحب هم، زما والد صاحب چې نه او هم ډېر زیات بیماري، زما د والد صاحب دا تقریبا دریمه میاشت روانه ده چې هغه د ډیپریشن د وجې د هغې د معدې مسله هم جوړه شوې ده، او بلډ پرشر مریض هم شوه، هم ډېر زیاته پریشانه. او والد صاحب چې مې دی نو په جړه جړه باندې د هغوی هم د سترګو نظر کم شو، او یې اپریشن وکړو، د دوهم سترګو اپریشن کړی دی. داسې مې والده صاحب چې دی نو هغې هم د سترګو اپریشن کړی دی، نو هغوی هم دا هر ټایم جړه او هر ټایم لر ساري چې اوس پر راشي زموږ بچې اوس راشي، خو دې ساعت پورې پنځلسم کال روان شو زما د روس بالکل پته ونه لګېده.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی. دغه کمیشن د تیر 2022 کال په دسمبر کې په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې تر یادې نیټې پورې د لادرکه 9133 کسانو قضیې ثبت کړې وې چې پکې د 6000 قضیې هوارې کړې دي. اوریدونکو، په پاکستان کې د لادرکه بلوسانو مسله هم له کلونو راهیسې روانه ده. دوی په کراچۍ او په کوټه کې له میاشتو راهیسې احتجاجي ناستې او لاریونونه هم ترسره کړي دي. ما په دې پروګرام کې په کراچۍ کې د یو لادرکه بلوڅ ځوان دادشاه لخور فوزیا بلوڅ سره هم خبرې کړي دي. دادشاه د روان کال د اگست پر 11 نیټه په کراچۍ کې له خپل کوره اوچت کړی شو. د هغه خور فوزیا بلوڅ راته په اړه وایي.
میرے بھائی دادشاہ بلوچ کو 11 اگست 2023
زما ورور دادشاہ دروان کال دا اگست پہ یولسما لکورا پورته کړ. پسبینو جامو کی پولیس تشپی 2 بجے راغلل. زما پلار تے ویل چې دوی د سیٹی ڈی والدی، او زما ورور یہ لسان سرا بوتلو. مون بیا تانی تلاڑو خو مون تے ویل چې دلتا نشتا. د تانی چاروا کو رات ویل کمون سر بھی ہم نمون چاہتے نہ وایو.
ان لوگوں نے یہی بتایا کہ ہم لوگوں نے نہیں اٹھایا، اگر ہم لوگ اٹھا لیتے بھی ہم کسی کو بتاتی نہیں ہے.
فوزیا بلوچ وایي د دې ورور با زیاتره وخت کور وو، په داسې کارونو کې هم نه و بوخت چې ګینی هغه د ریاست خلاف وي.
ابھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہم لوگ کیا کریں
اس منگ اس نہ پوئی گو چچر تلاڑ شو سو پولیس لڑ ہم شو نہ ایف آئی آر والا نہ درج بھی زماورور بے گناہ دے پکور کے وہ خپل کار بائی کولو اغا یو لکھوال دے دے اس یو تنظیم سرے کار نہ کو زما د پلار پا مخ کی پور تکڑ تروسا یہ سب پتا ہونے لگے دا چچر تدے اور سنگ دے
ہمیں کچھ پتا نہیں کہاں آئے کیسے
خبر کا دہر جیوی حالات کا ہر ڈولوی مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی لخبری نڑی سر پادشی
دا مشال ریڈیو دوریدون کو مونگ د دیو نئے پوتان دی ہیلی پروگرام کی پو پاکستان کی د لادرکشو کسانو د کورنیو سرا خبری کو اوریدن کو پو پاکستان کے دلا درکشو کسانو کورنۍ او هلتا د بشری حقوقو فعالان وای چې په هغه هیواد کې د خلکو په لادرکه کولو کې د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې لاس لري خو د پاکستان پوز تل دغه تورونه رد کړی دي بلخوا د لادرکه کړل شو کسانو کورنۍ وای ک دغه کسانو کوم جرم کړی وي نو باید چې عدالت ته وړاندې شي او سزا ورته ورکړي شي اوریدونکو د بلوچستان یو اوسیدونکي ډاکټر دیر محمد بلوچ په 2009 کال کې لادرکه شوې دي د هغه لور سمیدین بلوچ چې د کوټې نه کراچۍ ته د احتجاج په توګه په زرګونو کیلومتره سفر هم وک سمیدین بلوچ سره مې خبرې کړې دي سمیدین بلوچ د بلوچستانو د مندلو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فور بلوچ مسنګ پرسنز غړي هم ده مال هغه سره خبرې کړې دي نوموړي راته د خپل حسو په اړوای
اور میں خود ایک مسنگ پرسن فیملی سے تعلق رکھتی ہوں میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ
ز پخپلا د یوی لادرکه کورنۍ سره تعلق لرم سما پلار ڈاکٹر دین محمد بلوچ سوارلس کلو شو چې لادرکه دے اس خو په زور د لادرکه کسان ورس په دیرشم اگست منسل کیږي خو کله چې د یوی کورنۍ یو تن لادرکه شي نو داغه روس نه تر سوچ د غتن بیرته نوی راغلی هغه کورنۍ د یو درد او تکلیف نه تیریږي موږ د کلونو راهیسې د خپل روکو شو لپاره احتجاجونه کوو خو زموږ مسئله په دې ریاست کې هیڅوک هم سنجیده نه اخلي
بات کو کہیں سے سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا
ل سمیدین بلوچ نه مې وپوښتل چې دا وخت بلوچ خزي د ورکو شو خپل خپلوانو د مندلو لپاره په هڅو کې بوختي او په احتجاجونو کې برخه لري دوی یې پاړه سوای
جی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچ
په دې خبره کې اس شک نشته چې د بلوچانو په تاریخ کې او د بلوچانو په روایت کې د خصو کردار ډیر مهم دی او خاص کر چې د دوی ورونه بچي یا خاوندان په مشکل کې وي یا لادرکه دي نو تل بلوچ خزي ل خپل کورونو څخه وتلی دي خو دا وخت دا مسله لږه جدا ده بلوچستان په یو داسې جګړه او شخړه کې ښکیل کړل شوی دی چې اره مور او خور دا ویره لري چې زوی او یارور به لادرکه شي او اوس که تاسو وګورئ نو په احتجاجونو کې د ښځو شمېره هم ځکه زیاته ده چې سړی مو روک دي پخوا به چې د لادرکه کسانو لپاره مظاهره وه نو سړی به هم پکې وو خو بیا به دغه سړی هم لادرکه کړل شو او یا به وشل شو نو په داسې حالاتو کې له موږ سره بله لار نشته
کوئی راستہ نہیں ملا
اوریدونکو په پاکستان کې د لادرکشو لپاره غږ پورته کوونکي او غیر سرکاري اداره ډیفنس اف هیومن رائټس مشال ریډیو ته وایي چې له 200 نږدې د 3000 لادرکو کسانو کیسونه درشتي خو دغه شمیره له دې نه هم زیاته ده د دغه ادارې مشر امنا مسعود سره مې هم په دې اړه خبرې کړې دي د امنا مسعود خاوند هم په 2015 کال کې لادرکه شوې دي نوموړي وایي د لادرکه شو کسانو د کورنیو کیسې ډېرې دردونکې دي
داسې چل دی چې د مونږ ته خو دا شوی چې مونږ سره نشته چې مونږ عدالتو کې لاړ شو نو بل طرف نه حکومت طرف نه چې وکلا راځي که نه هغه دا وایي چې د مونږ ته هم نه دی معلوم مونږ ته مطلوب نه دی دا خلک او مونږ ته نه دی معلوم چې چېرته دي کل ڈیر زیاد پریشر جوڑ شی زمگا مظاہروں سرا جل سے جلو سمانڈے تلے را پر بیا دا سکی کلا یو دعا خالق واپس سم راشی ملاو بشی و کورتا ہو رسی دی نو بیا مگا تا پوسکو چی آغا سنگ رالو بیا دا اسم نوی نو دا خوشتیا خبر دے چی دا مخ کے خونا منتا دا خبر نو ارکی لیکن دا طول کسان چی دی دا خو حکومت اداروں سر دی دی چی کم یہ ٹائم بعد دا اچھت شوی ہو کنا دی زیاد پکی ایویڈنسز دی زیاد ہو کلا خپل کور والو نمخی تا دا شوی دی کلا دکان والو نمخی تا دا شوی دی دی زیاد پکی شواہی دی زیاد دی
دی دی سو جا خیل چلا کن ولی ولی دا تم را خل ولی تمرا خلق غیب کا یا اوچت کرے شوت
بس مختلف مختلف وجوہات ددی اشتا داخو کل کی اشتا یو نیریٹو دی کنا یہ حکومت نیریٹو سرا اشتا خبر مطابقت نہ کی گی نو بیا ہم دا اوچت گئی سوشل میڈیا کے تاسو یا تنقید یا دا سے حکومت باندھے یا داروں باندھے بچ ہوئے نو با بس دا کافی دے بیا بنتا بچت چیے اور بل جا سے سو دا سے بھی کہنا کہ بلوچستان سرا یا سندھ سرا تعلق اشتا ابھی کہ منگا زمونگا حقوق حکومت منگلا نہ ور گئی بیا ہم دا سے کہیں گے اسٹوڈنٹس وکلا جسوک مسنگ پرسنز والا کیس واخ لیا ہم دے زیاد رشتہ چے خطرہ رشتہ چے ہم اجت چی تو بس دا سے سوک رشتیا ویلے شی میڈیا کے خلق ہم دے زیاد روان شوی دے دا سے اجت شوی دی اور انٹر باندے نیشنلسٹ ایشوز باندے اور ریلیجیس ایشوز باندے شیا دیر زیاد اچت شوی دی مہاجر مسنگ پرسنز اس خدا سے دیر زیاد کلچر جوڑ چکا نا کہ پولیٹیکل انفورس ڈسپیئرزم اس دل تک گرزی سو پولیٹیکل پارٹی کے رشتہ جیسے عمران ریاض خان تاثر ٹولو تو معلوم دیا گا سل ما خیال کے سل روز نہ زیاد شوا
ام نا لکمونگ چ گورو کنا نو دا د بلوچستان مسئلہ ډیره زیاته لک مظاهرین پکې کیږي سوشل میډیا کې دا غوي اکټیویټی مونږ وینو پښتنو سیمو کې دا مسئلہ په کوم کوم علاقو کې زیاته دا او تاسو خپل د روستیو کو سواد تم تلی وی
او جی بالکل تلے ہوئے سواد کے خوبوں گا سوشل سائیکو سوشل کاؤنسلنگ ورتا کرے اور دا سے ماحول جوشی ہونے چاہیے ہر کور کے یو یو دعا دعا دری دری کس لاپتا دی تو ابھی جی خاص سمرا معشمان اور خاص پاتشن میری بالکل مینٹلی اپسٹ ہوئی تھی نا ابھی کی نفسیاتی پرابلم تیز یاتی ڈپریشن دی انزائٹی دی مخصرا ڈاکٹرانی ہو ڈیرا کلے نفسیاتی ڈاکٹرانی ہو کنا نو ابھی سر آؤں گا ٹول چیک اپ اور دعا دعا دری دری شنو نشوی دی اور دینا بعد دیر زیادہ خوب مطلب دیر فرق شوی دی دے پانے گا نا ذہنی صحت کے دیر زیادہ فرق را لو ڈیرا کلے دل سمجھ راضی کے دا سنگ چل شوی دی اور اس کو دا حالات دیا منگا ان شاء اللہ حوصلہ بکو اور ہر حال کے بکوں گا اخبل لاپتہ کا سلا پارا منجے تلے بکو اسٹرگل بکو دا سے اس حوصلے کی راغلی دی کنا مقتے کو بالکل مایوس شوی ہو
اور تا سو دا سے فکر کوئی چی گنی دا خلق چی دی دا کورنی دا تو دلا درکشو کسانو کورنی دوی دا وقت او ذہنی ٹینشن نہ دباؤ نہ ہم تیری کی
بالکل دیر زیاد مسئلہ دے کنا دیر زیاد دیر غٹ مسئلہ دے لیکن نہ سیاسی خلق دا پوئی جی نہ چھ بل سوک سیول سوسائٹی کی یا سیکیورٹی ادارے دام نہ پوئے گی کہ تاسو اخپل ملک مانے تم رسولم کہیں خپل سټیزنز باندې دومره ظلم کوي. دا خو خپل خبره خو نه دی, دا خو یونائیټیډ نیشنز کې ورځ طرف
بالکل. تکلیف نہ تیرے گئی کہ نا خپل ځان بارے کرا تھا لگوا خپل فیملی
بارے. جی جی او جب خاوند دا خود مر کرے سر روان او پر خوتا 2015 کی او بیا بعد کے بس دو دری خلق را لو چی آواز اچھے ویو عوام تو بول چی ستا خاوندم دن نشتا لیکن حکومت کو بالکل نہ منی مونگ سرا نشتا جی بی بی تاسو سو مونگ لدا پکار نہ دیدا کو مخکرم دری پلارم آرمی کے دی نو آرمی والے مونگ بولی اچت کو اور دا سے بس بہانی جوڑی گی بدری خلق ماں سر ڈیر کلی تکڑا داسشتا ویٹنس لیکن اغم نہ بنی
مان
جب اچھی دی تمرا کال اوشو تارا کال اوشو ماں وڑوکے وڑوکے اس ٹائم بانے کو ڈیر دا وڑوکے اس کو ماشاء اللہ اچھی دی اچھی دی
دوس پورے خاون سے درک ہونے لگی چکندے جیل کے دے کمزے کے دے پیخور کے دے اسلام آباد کے دے کراچی کے دے سو معلومات در نہ
جیل کے خود نہ دے جیل کے نہ دس عمر غلط کے دس کی نا زیر زمین چلتا انٹیلیجنس ایجنٹ دا ریگولر جیلوں کے نہ دی
دا مشال ریڈیو دا
بلخوا په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره جوړ کمیشن د 13 جولای په میاشت کې ویلي وو چې د 2023 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د 533 نورو کسانو د لادرکه کېدو پیښې ثبت کړې دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان وایي د پاکستان پوځ او ریاستي ادارې د خلکو په لادرکه کولو کې لاس لري, خو د پاکستان پوځ د خلکو د لادرکه کولو تورونه تل رد کړي دي او وایي چې پوځ د خلکو په ورکولو کې هیڅ لاس نه لري. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان د اگست پر 9 مشال ریډیو ته وویل دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې د خپل ولس بنیادی حقوقونه خوندي کړي.
بالخصوص بیا په پختونخوا کې د دې باندې ډېر زیات ضرور راغی او اوس چې دی ایون پنجاب هم محفوظ نه دی. نو دا مسله چې ده چې ډیپلین کېږي او بل طرف ته خبره دا ده چې زموږ ریاست چې کوم کمیټمنټ انټرنیشنلي کړی دی یا پیسیت ریاست د هغې په ذمه داریانو کې راځي چې د خپل شهریانو د ژوند د مال او د هغې حفاظت وکړي. قانون سازی راشی تو جاری صورت فکر مندی سرجن کی
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد کې ژوند تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم تک شان په لغړی دو ټوړی دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی دا زموږ هزبند سره پرتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د پل پینټینګ کې دا سوشل شپاله کار.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
جانا گفت
اوریدونکو داو د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې موږ پکې په پاکستان کې د لادر کشو کسانو د کورنۍ سره خبرې کولې. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
زمن کے لیے تو ہمرا بے خوکا چرتا تو زمن کے لیے تو ہمرا بے خوکا زمن برخی بد نصیبی دی مون شڈل بدل یو زمن بخت بے ترتیبی دی مون ساده مین یو او زمن میں نے عجیب دی ما ور سرکڑی دی پسرو گل لو سنا پسر لیا چرتا خو زمن کلی تا ہمرا بے خوکا چرتا خو زمن کلی
مشال رادیو ته وغیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.